چه سنگ سنگ خود چه سرف مرم بزنم گلوی کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو پښتو برخه د غو سات پر پایل سوله مخکې تر دې چې نور راپورونه درته وړاندې کوو ظفر بازار به تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور په تایید سره وایي چې تورستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټنځایونه لري. د شاهین 209 هم قول اردو وایي چې د بلخ د چمتال ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عملیاتو په ترڅ کې لس طالب وسلوال وژلي او لس نورې نیولې دي. او په ایران کې پر یوه پوځي پریډ د برید په نتیجه کې څلورویشت تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره وایي چې تورستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټنځایونه لري. د دغه ریاست د ویان مرستیال د شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې له تورستي ډلو ملاتړ ونسي دوی له افغان ځواکونو سره د مخامخ کېدو توان نه لري. تر دې وړاندې افغان مشرانو او هم امریکایي چارواکو په وار وار پاکستان تورن کړی و چې په خپل خاوره کې تورستي ډلو ته ځای ورکړی دی او په هغه هیواد کې د دغو شبکو په ځپلو کې همکاري نه ده کړې خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. د شاهین 209 قول اردو وایي چې د بلخ د چمتال ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عملیاتو په ترڅ کې لس طالب وسلوال وژلي او لس نورې نیولې دي. د دغه قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات تیره شپه د ملي اردو د کمانډو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. دی شاو یک واحدی از کمانده ها در اونجا دیستان شدن و یک عملیات را دیوی تیر شپه یو شمیر کمانده ځواکونه هلته ځای پر ځای سوال او عملیات یې پیل کړل. لنی کمرغه د غوث الدین بیز په شاوخوا کې شاوخوا کلیو کې تر دې دمه چې زه احوال لرم لستنه دشمنان نیول سوی دي او لس نورې وشل سوی دي. شغلی رضایی زیاته کړه چې امریکایي پوځیانو په دې عملیاتو کې له افغان کمانډو ځواکونو سره همکاري درلوده او د حواله لارې د هغوی سره مرسته کوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنگلاديش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر مات ورکړه او هند بنگلاديش ته 2 وکټو په توپیر مات کړ. د لوبې تیر شنبه په متحده عربی اماراتو کې پیل شوی او همدا څلور لوبډلې پکې پاتې دي. د آسیا جام لوبو فائنل مسابقه د سپتمبر په 28 ده. په ایران کې پر یوه پوځي پریډ د برید په نتیجه کې څلورویشت تنه وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. د ایران دولتي رسنیو ویلي چې وسلوالو کسانو نن یعنی د سپتمبر 28 په اهواز ښار کې پر یوه پوځي پریډ ډزې کړې. اهواز د ایران د خوزستان ایالت مرکز دی. د ایران دولتي تلویزیون وایي په دې برید کې هغه ایراني چارواکي په نښه شوي ول چې د همدې پریډ د لیدو لپاره راټول شوي وو. دغه مراسم د ایران او عراق ترمنځ د تیرې اته کلنې جګړې د کلیزې په مناسبت جوړ شوي وو. تروسه د دې برید مسولیت چا نه دی اخیستی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه وکړه چې تهران به د امریکا د فشارونو سره سره له خپلو میزایلو لاس وانخلي. روحانی دا څرګندونې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړو د پیل په مناسبت مراسمو کې وکړې. د ولسمشر روحانی خبرې د دولتي تلویزیون له لارې خپرې شوې. هغه وویل
ایران نه سلاحای دفاعی خود را
دیوی ایران به نه لخپل دفاعی وسلو لاس وخلی او نه به خپل دفاعی ورتیا رقم کړي.
روز به روز بر قدرت دفاعی
پدې کې هغه توغندي هم شامل دي چې امریکایي په غوسه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندې له ایران غوښتي و چې خپل توغندوی پروګرام وځندوي. ولسمشر ترامپ په می میاشت کې د ایران د اټومي تړون د وټولو اعلان وکړ او ویل چې دغه تړون نه دی توانېدلې د ایران د توغندوی پروګرام مخه ونیسي. ایران داسې بالستیک توغندي لري چې کولای شي 3500 کیلومتر واټن ووهي او په منځني ختیځ کې د اسرائیل او امریکا مرکزونو ته ورسیږي. د ایران ولسمشر نن ویل چې امریکا به د عراق په څیر له ایران سره مقابله وبایلي. دی وی ترامپ به هم د صدام حسین په برخلیک اخته سي. چین وایي امریکا حق نه لري چې د روسیا او چین ترمنځ په پوځي همکاري کې مداخله وکړي. د چین د دفاع وزارت ویاند ووکیان نن ویلي چې د چین د پریکړه چې غواړي له روسیې څخه جنگي جټ الوتکې او توغندي سیستم وپیري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري یو نورمال اقدام دی. د دې په وینا امریکا حق نه لري په دې همکاري کې مداخله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځم په ورځ د چین د تجهیزاتو د پراختیا پر ادارې چې د وسلو د اخستلو مسولیت لري ورسته لا غبندیس ولګاوه چې دغه اداره د روسیې د وسلو له عمده صادرونکو شرکت سره پرې معاملې سلاسول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین لخوا په 2018 کال کې د لس سو 15 ډوله جنگي الوتکو درانیولو او په 2013 میلادي کال کې د اس 300 ډوله لازمي څخه هوا وشتونکو راکټي سیستم د پیرولو په تړاوي د بندیزونه لګولې دي. د چین د دفاع وزارت وایي په یو بیان کې ویلي چې د امریکا دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه او د دوړو هیوادونو ترمنځ پاړیکو کې یو جدید درز دی وجدي درز ښکارندوی کوي. شغله وو خبرداري ورکوي چې امریکا ژرته ژر د بندیزونه لري نه کړي له عواقب سره به مخامخ شي. او د نړۍ د کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس لیتوانیا، لاتویا او استونیا ته د خپل څلور ورځني سفر په پیل کې د لیتوانیا پلازمینې ویلنوس ته ورسید. د سفر داسې وخت پیلېږي چې د بالټیک دغه درې هیوادونه نن د خپلواکۍ سلمه کلیزه لمانځي. د خبرونو پای
دوستانو له فریبا ظاهر مننه کوم چې نه وځه چې خبرونه در باورول، بلکې خبرونه ایم فایل کړه کور ودانې ورته وي په یو بل خبرونه کې موسی اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو بیلا بیل ریپورتونه او موضوعات اوریدل شي چې ځنې په دې توګه دي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی ریپورت په تایید سره وایي چې تروریستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې په تنځایونه لري. د دې ریاست د ویان مرستیال نن ازادي رادیو ته وویل
ګروهای تروریستي کې از سالها به طرف در مقابل دولت ملت افغانستان و همکاران بین المللی ما در اینجا جنگ میکنن و میتونه به حیاتشون به نبردشون ادامه بده. اینا حامی دارن در ورای مرزهای افغانستان.
همدارنګه به واوري چې د افغانستان د بیا رغونې د څار لپاره د متحده ایالاتو ځنګړې سرمفتش وی امریکا په کم وخت کې د افغانستان کې ډېرې پیسې ولګولې او د دې پیسو زیاته برخه په دوبۍ کې بانکي حسابونو ته لویدلې او بهر نړۍ کې پرې کورونه اخیستل شوي دي. دا به واوري چې په افغانستان کې د کرکټ سارونکو مینوال د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې بیګانې لوبال بری کم نه بولي.
اول خود فکر کوم چې دا زموږ پایلات نه دی، بلکې د دنیا د دومره غښتلي ټیم سره داسې برابر چلی کول دا پخپله
تر دې سربیره نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نمای کې حقیقت څه دی ونیس پروګرام هم له یاده مباسي. همدارنګه د تاند څنګ پروګرام هم په دې یو سات کې خبريږي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنری ریپورت په تایید سره وایي چې ترهګری ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټنځایونه لري. د دې ریاست د ویان رسیال د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ ونشي، دوی له افغان ځواکونو سره د مخامخ کېدو توان نه لري. محمد حدیث پردي سپاره ریپورت لري.
په پاکستان کې د ترهګری زوډلو د موجودیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د خبر شوی راپور سره هممهاله د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په سیمه کې د ترهګری زوډلو پټنځایونه په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل ګرځېدلې دي. دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم دغه راپور ته په اشاره سره وایي چې که د سیمې هیوادونه له ترهګرو ملاتړ ونه کړي، له شک پرته چې دغه ډلې به په څو اونیو کې له منځه ولاړې شي. خغلی میسم د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې لا هم ترهګر له افغانستانه بهر تمویل او تجهیزیږي او فکری ودې ته زمینه برابرېږي.
ګروهای تروریستي کې از سالها به طرف در مقابل
دولت دوی هغه ترهګریزی ډلې چې له کلونو راهیسې د افغان دولت خلکو زموږ د نړیوالو همکارانو پر وړاندې جنګیږي له کرخیا خو ملاتړ لري. دغه ډلې هلته تمویل او تجهیز کیږي او دغه شان د فکري ودې لپاره یې زمینه برابره ده، نو ځکه جګړې دوام کړی. د ښاغلي میسم په خبره تر کومه چې د ترهګرو په ملاتړ فشار رانوړل شي او بندیزونه پرې ونه لګیږي، په افغانستان کې امنیت نه شي ټینګېدی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه کلنی راپور کې ویلي چې لا هم هم په پاکستان کې د طالبانو حقانی شبکې فعالیتونه کم شوي نه دي. په دغه راپور کې راغلي چې ترهګر په افغان او بهرنیو ځواکونو ډلې ایزي حمله په پاکستان کې پلانوي او اسلام آباد دغه ډلو کړنې نه دي محدودې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نامه سیمو کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د غړو د پټنځینو په اړه هم اندېښنه ښودلې. افغان حکومت مخکې تر دې تل دا ویلي چې ترهګر ډلې په پاکستان کې امن پټنځینو لري او پر اسلام آباد باید دغه مرکزونو د تړلو لپاره فشارونه زیات شي. افغان پوځي کارپو باری آرز وایي چې تر اوسه پورې هغه فشارونه چې لازم ول پر پاکستان نه دي راوړل شوي او هغه هیواد په قوت سره له ترهګرو ملاتړ کوي.
هغه فشار چې د پاکستان د پاره لازم وي تر اوسه پورې امریکا او متحدینو لخوا څخه نه دی وارد شوی. د دوی په مداخله کې تر اوسه کمښت نه دی راغلی تر څو چې پاکستان آماده نه کړل شي چې د ترورستانو ځالې د منځ څخه یوسي. تر هغه وخته پورې په افغانستان کې شونی نه دی چې امنیت راشي.
ښاغلی عریض وایي لازم اسناد او شواهد موجود دي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي او له دغې پدیدې د افغان او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې استفاده کوي. نوموړی دغې موضوع ته په اشارې سره ټینګار کوي چې امریکا او متحدان باید پاکستان تر سختو فشارونو لاندې ونیسي او په دې توګه اسلام آباد په هغه هیواد کې د ترهګرو د مرکزونو تړلو ته اړ باسي.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو د موجودیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی ریپورت ته په اشاره سره وایي چې امریکا باید ډیر وختي دا واقعیت درک کړی وای. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د کمیسون لغړی خالد پښتون سره مرکه کړي. نوموړی په اثر کې د پاکستان په وړاندې د امریکا د تتو اقداماتو پر څرنګوالی حقیقي
متاسفانه هغه څه چې د افغانستان ملت غوښته اتلس کاله مخکې دوی هغه موضوع ته ډیر ناوخته متوجه شول، ځکه کدا کار دوی وختي کړی وای کېدای شوای چې موږ ډیر انسانانو ژوند بچاو کړی وای او خپل دریم زره خارجي قوای په افغانستان کې په ژوند لاسو کړی دي د هغو ژوند بچا شوی وای. خو دوی هغه څه چې باید پنځلس شپاړس کاله مخکې کړی وای دوی اوس شروع په وکړه شوی. ډیر آیت خوش آیت اوس هم چراله موږ دا خبره دا قدم دغه تسلیم یو نیک قدم بولو او امیدوار یو چې دا فشارونه دی نور هم پر پاکستان زیات کی.
پښتون صاحب تاسو فکر کوئ چې د امریکا متحده ایالاتونو تر دې وړاندې د تورت سرګندونې کړي او لرلی فکر نه کوئ چې دغه اقدامات یا حد اقل دغه سرګندونې چې دوی کوي دا به مختی نه وي او اقدام بکیږي؟ تاسو ورته څومره امیدوار یاست؟
زه فکر کوم هغه څه چې بین ملي جامعه د پاکستان سره کوي په حقیقت کې د دوی په پیسو تاسو شهیدان یاست چې د تیرو اتلو سالو څخه هر کال په میلیاردو ډالرونه دی پاکستان سره کومک کوي او همدغه پیسې دي چې بیرته پاکستان په افغانستان کې په جنگ کوي. نو دا تمه نه لري چې د جمهوریت بین ملي په خپل پیسو باندې خپل قتلګا جوړي او د افغانستان د خلکو قتلګا جوړي. زما په عقیده هغه کومکونه چې جمهوریت بین ملي د پاکستان سره کوي ژر تر ژره هغوی بند کړي او نور سیاسي اقتصادي او نظامی تحریمونه پر پاکستان ولګي. هر څونه چې پاکستان د فشار لاندې راشي پاغه اندازه پاکستان سولی ترځي او د افغانستان ملت د دې پک جنجال سره خپل اخلاصي.
پښتون صاحب کیدې شي د مسله کې تاسو سره موافق وي چې اوس تقریبا ټول نړۍ په دې پویږي چې ترهګریزه ډلې چیرته دي فعالیت البته کوم ځای ته ویلېږي. مشخصا پښتون امیدا کول چې د امریکا متحده ایالات ول بیا هم له هغه هیوادونو سره خپل مرستې کوي مجبوریت لري او یاد ده چې دلیل په څه کې ده چې دوی لا هم جدي اقدام ته زړه نه کوي؟
یو شی چې موږ بهمنی جامعه همیشه په دې کې موافق نه وو، یګانه ساحه کې چې موږ دې موافقه نه و، هغه دا و چې دې پاکستان کوشش کاوه چې د تشویق د لارې وجه ته مجبور کړي چې د دوی سره مهانګي وکړي. د دې په سپانسر کې یعنی د دې په کومکو کې په میلیارډو ډالر هر کال پاکستان تور کول، دې دا فکر کاوه چې پیسې به وتوانیږي چې پاکستان دې ته مجبور شي چې افغانستان ته سوله راشي او په پاکستان کې ټول هغه تربیه گاوی د طالبانو د مخالفینو ټول اصلاح کړي. متاسفانه دا کار نه یوازې فائدہ ونه کړ بلکې ډیر عظیم تاوان یې پیښ کړ او تاوان دا و چې د دوی په پیسو باندې د جمهور ته ګورو هر کال دې په افغانستان کې جنگونه کوي، دلته طالبان تقویه کوي او شارونه ولسوالۍ او د بیګنا انسانانو ژوند
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسون غړی خالد پښتون چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو سره د بهرنیو هیوادونو د همکاریو په اړه څرګندونې کولې. زموږ غږ لا زده یې راډیو نوري.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې علي شوراوي مسکو ته د افغان حکومت د هیات سفر به هرو مرو مثبت نتیجې لسان سره ولري. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای افغان هیات به مسکو ته د خپل سفر په ترڅ کې د داسې ناستې لپاره زمینه برابره کړي چې ټولې خواوې پکې د سولې په اړه خپل لیدلوري شریک کړی شي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکي غونډې ته دومره خوشبینه نه دي. محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په دوام د سولې علي شورا هیله مندي ښیي چې مسکو ته د افغان حکومت د پلاوي سفر به له لاسته راوړنو ډک وي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به له روسي چارواکو سره د داسې ناستې په اړه چې د سولې د خبرو لپاره ښه پیلامه وي بحثونه وکړي.
بخی یو ښکارا نتیجه نه خو دغه دوی رابطه او کیناستل او بل اخره د افغانی لوري نقطه نظر هغه ته څرګندول او هغه چې سانو سر په اخلاص شي په دغه د دې برخه کې د آینده لپاره به د مفاد
د تیریونې د پنځمه پورې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري موین نصیر احمد اندیشه او د سولېلی شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک د افغان سولې د ناسې پړه د خبرو لپاره روسیې ته سفر وکړ. کڅه هم تر اوسه له روسی چارواکو سره دغه پلاوی د خبرو اترو پړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوی خو د سولېلی شورا یې پایلو ته خوشبینه ده. ټاکل شوی و چې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغان سولې پړه په مسکو کې ناسه تر سره شوی وای خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسه وزن د روسي چارواکو ویلي چې له افغان حکومت سره په سلام مشورې به د غناست لپاره مناسبه نیټه وټاکي. مسکو په یاد ناست کې چې وزندیدا د 12 هیوادونو په ګډون طالبانو ته هم بلنه ورکړې و چې طالبانو د پلاوی د سولې پاړه ډاډ ورکړې وو. لدی ټولو سره سره د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي بیا د مسکو جوړیدونکو ناست ته دومره خوشبینه نه دي. د ولسی جرګې غړی عبدالرؤف نامی
جنگ افغانستان اصلا متاسفانه
د وی په افغانستان کې جګړه بیلابیل اړخونه لري. د نړیوال اړخ سربیره په کور دننه هم آباد پراخ او پیچلی شوې دي. تر هغه چې افغانان یو بل ونه مني د روسیې په ګډون هیڅ هیواد ورته څن نشي کولای. د خغلی نامی خبر افغانان باید د وضعیت د خکیدو لپاره په کور دننه د خپل سنزو د حل سربیره ژر تر ژره د دښمنانو په مقابل کې په یو واحد او نماتیدونکي صف کې وتريږي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان لپاره د افغانستان د بیا رغونې د څارن لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش وايي امریکا په کم وخت کې په افغانستان کې ډېرې پیسې ولګولې او د دې پیسو زیاته برخه په دوبۍ کې بانکي حسابونو ته تللې او بهر نړۍ کې پرې کور نه اخیستل شوی. جان سوبکو دا څرګندونې د کاناډا له تورنټو سټارز ورځپاڼې سره په یوې تازه مرکې کې کړې. رضوان مراد په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو وايي له افغانستان سره د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې مالی مرسته په لوی اندازه ضایع شوې ده. د کاناډا له تورنټو سټار ورځپاڼې سره په مرکه کې جان سوبکو ویلي دي هغه پیسې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ورکړل شوي زیاته برخه یې په دوبۍ کې بانکي حسابونو ته لوېدلې. په دوبۍ د امریکا په ورجینیا او د کاناډا په وانکوور ښارونو کې پرې کورونه اخیستل شوي دي. ښاغلي سوبکو ویلي دي لوله سو کلونو وروسته لکه نه چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل کړه دا هیواد لا هم لستونزو سره مخ دی. د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت تر سوال لاندې دی، فساد دوام لري او د نشي موادو تولید لا هم د دولت ضد وسلوالو د تمویل سرچینه ده. نو موري ویل دي موږ په افغانستان کې په ډیر کم وخت کې دومره زیاتې پیسې مصرف کړې چې د دې وړوکي هیواد اقتصادي ظرفیت نه درلود. د سیګار مشر جان سوبکو ویلی دی چې افغانستان لا هم لستونزو سره لاس او گریوان دی چې د مالی فساد په شمول په ځینو ستونزو کې متحده ایالات هم لاس لري. د جان سوبکو په مشرۍ د افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار له تیرو شپږو کلونو راهیسې د هغو پیسو په اړه پلټنه کوي چې د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او د بیا رغونې په چارو لګیدلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ سارونکو مینوال د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې بیگانه لوبه له بری کمنه بولی. د تبصره کوونکو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ د مینوالو نظر دا دی چې لستاین سره سره افغان لوبډلې تر دې هم خلو بکولای شو. د کرکټ نړیوال سارونکو وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیگانه لوبه د آسیایي جام تر ټولو غوره او د ننداري وړ سیالي و، خو د افغانستان د بری قسمت کار ونه کړ. یوسف خان زدران د افغانستان او پاکستان د بیگانه لوبې په اړه دا رپورټ چمتو کړی.
د لوبې د ګټلو هیله او اراده د هرې لوبډلې اولسوي، خو داسې ډېر کم پیښېږي چې له ماتې سره سره د بایلونکي لوبډلې ستاینه د هر چا په خوله وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیگانه لوبه هم همداسې تېره شوه. لوبه که څه هم پاکستان وګټله، خو د افغان مینوالو ترمنځ نظر دا دی چې دغې لوبې افغانستان د سرسختو لوبډلو سیال ثابت کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی رئیس شهزاده مسعود د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو لوبه ستایي، خو وایي افغانستان د توپوهنې په برخه کې نور څه هم کولی شول، خو ځینې افغان توپوهونکو مسولانه تو په نه ونه کړه.
کچیر موګه دقیقا د موګ ملي لوبغاړو د استعمالو او مسولیت سره خو به کړی وای. زه فکر کوم چې دا ټارګټ به تر 300 هم راوړی وای، اما په هر ترتیب څو تجربه چې زه کړکل لرم زه دا ناکامي نه کوم، دا بلکې یو لوی کمزوري د افغانستان د ټیم لپاره.
د یو افغان لوبډلې د تو په نه په برخه کې تر ډیره پاکستانی لوبغاړي تر اغیز لاندې راوستلی وو او د دوی قوي بالینګ هم چیلنج کړ. د کرکټ د لوبې څارونکو یو افغان لیکوال ډاکټر محب زغم بیا وایي افغانانو د بایللو لپاره هیڅ نه لرل، خو د کرکټ په ډګر کې د پاکستانی لوبډلې په خا تجربه د دې لامل شو چې لوبه وګټي.
اول خو زه فکر کوم چې دا زموږ بایلات نه دی، بلکې د دنیا د دومره غښتلي ټیم سره داسې برابر سیالي کول دا په خپله زه فکر کوم چې زموږ بریا ده. تاسو وګورئ چې په دې ټورنمنټ کې یا سرکپ کې هر مسابقه چې وګورئ په ډېر لوی توپیر سره بایلل شوې یا ګټل شوې ده، مګر دغه لوبه چې وګورئ پاکستان په ډېرې سختۍ سره رانه وګټله.
دی وایي د افغانستان لخوا د 12 اضافه منډو ورکړې پاکستان ته د لوبې ګټل اسانه کړل. افغانستان د آسیایي جام د څلور غوره لوبډلو په لومړنۍ سیالۍ کې پاکستان ته نسبتا لږ هدف وروسته لوبه بایلو ده. افغانستان په دغې سیالۍ کې چې په ابوظبي کې وشوه د پچې له ګټلو سره پاکستان ته د 258 منډو هدف وټاکه چې یوازې شپږ لوبغاړي وسوځېدل. پاکستان بیا ټاکل شوی هدف د لوبې په اخري اوور کې پوره کړ. پاکستان ته په شپږو بالونو 10 منډې په کار وې. د دغه هیواد پخوانی کپتان شعیب ملک او افغان توپ اچونکي آفتاب عالم په برخلیک ټاکونکو لوبې پورې د دواړو لوبډلو اولسونو هیلې تړلې وې. خو شعیب ملک چې نږدې یوه نیمه لسیزه د کرکټ تجربه لري وکولی شول دا هدف پوره کړي، او آفتاب عالم بیا هیوادنۍ مینې په ژړا کړ. نوموړي د لوبې تر بایللو وروسته له افغان ولس نه بخښنه هم وغوښته. د خپل فیسبوک پاڼه لیکلي،
زه د نننۍ لوبې په ترسراوي له خپل ټول شهید پروره ملت څخه ډیره بخښنه غواړم چې تاسو ته مې خوښي در نه کړای شوای.
خو خلکو ورته په تبصرو کې خورا ښه الفاظ کارولي، او تر ډیره د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو کارکردګي او د لوبه استایل ده. اکثره د فیسبوک او ټویټر کارکوونکو په خپلو پاڼو د دوی انځورونه لګولي او ورته لیکلي، تاسو پاکستان او نړۍ ته د افغان د وړتیاو څیره وښودله. پاکستاني نژاد نړیوال مبصر رامیز راجه چې په بیگانه سیالۍ کې هم د لوبې تبصره کوله، له لوبې وروسته وویل لوبې وښوده چې افغانستان اوس هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شي.
پاکستان یو تجربه کار اتلا او غټون کې بلې حسابيږي، خو د لوبه د دې پر ځای چې اسانه وګټي ورته سخت شوه، ځکه چې افغانستان اوس ځان رسول دی. افغانستان اوس له هیڅ لوبلې ماته نه مني، ځکه چې په هر برخه باندې کار کړی، او اوس به هم دا قتل کیږي چې له دې ماته څخه سزده کوي، ځکه ډېر وخت له داسې لوبو ډېر سزده کیږي.
دی وایي د افغانستان پر لپسې سیالۍ د افغان لوبډلې ستړیا او سخت ګرمي هم د لوبې په نتیجه خپل اغېز درلود. له دې سره د کرکټ افغان څارونکي او مینوال ضیا ودان که څه هم د پاکستان پر وړاندې لوبستایي، خو وایي افغانستان ته د پاکستان د ماتولو سخت چانس په لاس ورغلی وو.
داسې یو قوي لوبډله لکه پاکستان چې ماتې ته نږدې شي، نو بیا باید داسې چانس نه استفاده وشي او هغې ته ماتې ورکړل شي چې باید دغه موږ ګټلې وای. ځکه دغه دلیل چې لوبه پاکستان وګټله زړونه افغانستان وګټل زما لپاره دلیل نه دی، ولې چې موږ هلته د لوبې ګټلې لپاره تللي وو، موږ عاشقۍ ته نه وتلي چې موږ زړونه وګټو. موږ باید لوبه ګټلې وای.
دی وی افغانستان خلو به وکړه، خو کده بنگلاديش او هندستان پر وړاندې پر اتلونکو سیالیو کې د زینو لوبغاړو پر ځای نور واخیستل شي ګټور به تمام شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل، افغان لوبډلې په هر برخه کې لازمي هڅې ترسره کړي او پاکستان ته د لوبي ګټل سخت کړل چې دوی ورنه راضي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ایران په جنوب لویدیس کې پر پوځي مراسمو په واستواله حمله کې لږ تر لږه څلیرش کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. دغه پریډ په 1980 کال کې د ایران عراق د جګړې د پایل په مناسبت ترتیب شوی و. بلخوا په دې مناسبت د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې تهران به د امریکا له فشار سره سره د خپلو مزایلو نه لاس وانخلي. سالم احمد سالی استودیو کې دا او دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل له دا اورو.
د ایران دولتي خبري ایجنټس ان راپور ورکړي چې په جنوب لویدیز شرق اهواز کې پر پوځي پریډ په حمله کې څلور وشت کسان وژل شوي او درې پنځوس تنه نور ټپیان شوي دي. ایجنټس د خبره سرچینو په حواله راپور ورکړي، حمله کوونکو چې پوځي دریشې پتن وي نن پر پوځي پریډ ډزې پیل کړي. حمله کوونکو هغه ساحه په نښه کړه چې ایراني چارواکي د جوړو سوو کلنیو پوځي مراسمو نندارې ته ولاړ وه. دغه مراسم په 1980 میلادي کال کې د ایران او عراق د جګړې د پایل په مناسبت ترتیب شوی و. بلخوا نیمه دولتي ایجنټس تسنیم راپور ورکړی چې په جلسو کې د سپای پاسداران انقلاب ته غړي هم شامل دي. په هغه ویډیو کې چې ایرانی رسنوي خبره کړې، سرتیر ښکاري چې پروت یې کړی او د دوی پر لوري ډزې روانې دي. اهواز په تیلو د غنی ولایت خوزستان مرکز دی چې عرب بیلتون غشتون کې پکې په څو حملو تورن سیبی دی. که څه هم تر دې شیبې د نننۍ حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلي، حمله کوونکي هغه تروریستان و چې د یوه بهرني رژیم لخوا ګمرل سوي، روزل سوي، تمویل سوي او په وسلو سنبل سوي و. شغلی ظریف سیمه ییز هیوادونه او د هغوی امریکایي بادران د دې حملې په کولو تورن کړي او زیاته کړی ده چې ایران به یې جواب وایي. بلخوا د ایران د وسلولو ځواکونو ویاند ویلي چې حمله کوونکي د خلیج د دوو هیوادونو لخوا چې له امریکا او اسرائیل سره اړیکې لري روزل سوي وه. برید جنرال ابوالفضل شکارچی ایرنا خبری ایجنس ته ویلي، دغه تروریستان نه د ایشان نه د داعش غړي وه او نه په نورو ډلو پورې تړلي کسان، بلکې هغه کسان دي چې د فارس خلیج په دوو هیوادونو کې تنظیم سوي او روزل سوي دي. د ده په خبره دغه حمله کوونکي د امریکا او اسرائیل په استخباراتي ادارو پورې تړلي وه. د ایران او عراق د جګړې د پیل په مناسبت مراسم په تهران کې هم ترتیب سوي وه. دغه مراسمو ته په وینا کې د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل، هیواد باید امریکا له فشار سره سره نه له خپلو میزایلو لاس واخلي او نه به خپل دفاعي ځواک کم کړي. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوې وه چې اته کاله یې دوام وکړ. شغلی روحانی په خپل وینا کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبرېدله وویل،
ایران به نه خپل دفاعي وسلې وېڅلې ته کېږدي نه به خپل دفاعي قوت کم کړي. ورځ په ورځ به خپل دفاعي ځواک لا پسې زیات کړو. دا چې تاسو زموږ پر توغندیو غوسه یاست، معنا یې دا ده چې نن مو تر ټولو اغېزناکه وسله زموږ توغندي دي.
د روحانی په خبره ایران داسې بالستیک یا لري واټن میزایل لري چې څه باندې 3500 کیلومتره واټن وهلی سي او دا په منځني ختیځ کې د اسرائیل او امریکا پوځي اډو ته د رسیدو لپاره کفایت کوي. د ایران د میزایل پروګرام ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د ورتلو د اعلان پر مهال اشاره کړې وه. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ دغه تړون له مخې تهران د خپل اټومي پروګرام پر محدودولو موافقه کړې وه. په بدل کې له ایران څخه ځینې نړیوال بندیزونه کم سوي وه. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن شنبه په خپله وینا کې ویل چې د امریکا ولسمشر له ایران سره په خپله مقابله کې د عراق د صدام حسین په څیر پاتې راغلی دی. ولسمشر روحانی زیاته کړه چې شنبه د صدام حسین له برخلیک سره مخامخ سي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو نو ورځ مخ پرونی هر ورځ سهار له وو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځني سپدول شپږ نوې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د اف ام په 3.15 د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په غنو خارونو کې په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. ک انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی لري زموږ د ویپان لري نه وځي چې زموږ پرونی په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه او مطالب له نور تفصیل اکسونو په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویپان پاته ده. وخت ما سیګر څلور نیمه بجې شوې. یو ار بیا په مخړې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر یو.
په پاکستان کې د ترهګری زوډلو د موجودیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د خبرسوي راپور سره هم مهاله د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په سیمه کې د ترهګری زوډلو پټنځایونه په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل ګرځي. د دغه ریاست وین مرستیال امید میسم دغه راپور ته په اشاره وایي چې که د سیمه هیوادونه له ترهګرو ملاتړ ونه کړي له شک پرته چې دغه ډلې به په څو اونیو کې له منځه ولاړې شي. دوسونهم شاهین قلوردو وی چې د بلخ د چمتال ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عملیاتو په ترڅ کې لاس طالب وسوال وژلیا او لاس نورې ژوندې نیولې دي. دغه قلوردو ویان حنیف رضاین نازادي رادیو ته ویل چې دغه پوځي عملیات رشپ د ملي اردو د کمانډو ځواکونو لخوا ترسره شوی دي. د سرپل ولایت امنیه قماندان په دغه ولایت کې د 300 کیلوګرام نشه یي موادو د کشف او ضبط خبر ورکړ. عبدالقیوم باقی زوی نن رسنیو ته وویل چې دغه مواد کوهستانات ولسوالۍ ته په قاچاقي ډول اوړل کېدل چې پولیسو ونیول. د پوینه د قضیه په تړاو 15 تنانی ولسوي دي. په ایران کې پر یو پوځي پریډ د وژل شو شمیر سلر وشتو تنه ته ورسید. ایرنا دولتي خبري ایجنس ویلي چې په دې پیښه کې 350 تنه ټپیان شوي هم دي. د غیر رسنۍ د دینو سرچینو په حواله لیکلي چې بریدکونکو له پوځي یونیفورم سره په احواز ښار کې دغه مراسمو ته ننوتل او ډزې یې پیل کړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه وکړه چې تهران به د امریکا د فشارونو سره سره خپل میزایل لاس وانخلي. روحانی د سرګندونې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړو د پیل په مناسبت جوړ شوی مراسم وکړ. او د نړۍ د کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس لیتوانیا، لاتویا او استونیا ته د خپل څلور ورځني سفر په پیل کې د لیتوانیا پلازمېنې ویلنیوس ته ورسید.
دوستانو فریبا ظاهر و چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درووربل واصل وسال سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د شپږس کلنو فوټبال لیگ سیالۍ په لړ کې د تاقی ظفر لوبډلې د پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې په دغه لوبه کې د تاقی ظفر لوبډلې دوه ګولونه ووهل، خو د پامیر لوبډله بیا د ګول په وهلو بریالۍ نه شوه. د دغو سیالیو په درېو نورو لوبو کې بیا د عدالت او جوانانې ازادي او د بیګ بیر او استقلال نوین ترمنځ لوبه یو د یو په وړاندې او د باختر او فجر افغان ترمنځ لوبه دوه د دوه په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د کابل د فوټبال شپږس کلنو لیگ سیالۍ د تیر یک شنبه په ورځ د سوارلسو لوبډلو په ګډون د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شوې چې یو میاشت به دوام وکړي. نن په کابل کې د افغانستان د اشهره کراټي ملي لوبډلې سوارلسم پړاو ټاکنیزې سیالۍ پیلېږي. دغه فدراسیون د مسؤلینو په خبره په دغو سیالیو کې د کابل او ولایتونو نه 19 منتخب لوبډلې ګډون کوي. دغه سیالۍ په مختلفو سینی کټګوریو کې د سلګونو لوبغاړو په ګډون د درې ورځو لپاره ترسره کیږي. د مسؤلینو په خبره د دغو سیالیو نه به لسګونه تکړه لوبغاړي د ځوانانو او نویو ځوانانو ملي لوبډلو ته غوره شي. او د 2013 کال والیبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې ایټالیا فنلند ته، سلووانیا بلجیم ته او ارجنټاین پولند ته ماتې ورکړه. د سیالیو په لومړۍ لوبه کې ایټالیا 3-0 وړاندې له فنلند نه لوبه وګټله. په دوهمه لوبه کې بیا سلووانیا 3-0 وړاندې بلجیم ته ماتې ورکړه او په درېمه لوبه کې ارجنټاین وتوانېد چې له یوې سختې لوبې وروسته له پولند نه لوبه وګټي. ټاکل شوی چې د والیبال نړیوال جام په روانو سیالیو کې نن ایران د کاناډا په وړاندې، سربیا د ارجنټاین په وړاندې او نیدرلند د فنلند په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. د والیبال نړیوال جام سیالۍ د سلر وشتو هیوادونو په ګډون په ایتالیا او بلغاریا کې روانې دي.
دوستان ته زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري سپورتي خبرونه مو اوریدل چې واصل وسال درته وړاندې کړل. د خبري مطالبه برخه په دې ځای پاتې رسو نيزو پروګرامونو تر ازو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي ورپسې تاند څنګه مهروي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډېرې دل کمزوري کیفیت او لوړ فیسونه هغه سدي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندیښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کیږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کیږي. د حقیقت سده د دېونه خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړي کړي دا او په اړه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدی چې وخت مو راکړ. ک پایلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت ټیټ دی، تاسو پاره سوای
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هاروارد پوهنتون، پام دې ډول د اوکسفورد پوهنتون، د ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوې وي. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وه شوې، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي. ولې که تاسې په مقابل کې وګورئ، بیا پخپله په د دې اداره او کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 15 کسانو یا 16 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډېره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه دي په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه کړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي، دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه، بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي، چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنې عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې د اغېز لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسې پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې. ولې کله چې دا شروع شو، ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل، هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي، هغه هم په نظر کې نه نیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپله عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي، یعنی 12 پاسان دی، په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې، بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی. خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنی باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید، څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وې چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوم لیکنه نه وکړي.
ډیر زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو سل دیرش خصوصي پونتونه په ټول افغانستان کې موجود دی او ستاسو یو کوچنی ریاست چې لکتر لګ 15 کسه کارمندان لري ستاسو په شمول باندې، نو سارنه واقعا سخت ده. فکر نه کوم چې دلته فساد ته وډول زمينه برابرې
اوس کده موږ تاسو مقایسه کو د دولت نور ادارو سره هم خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخاوني ول شو. لومړی دا چې موږ دې ته سیستم جوړ کړ، سیستم په دې باندې چې هغه په خوا چې په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل موږ د هغې مخاوني ول. دا د ستاسو په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سکل امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي، په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه. هیئت لاړ شي، د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي، د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کیږي. دلته لیستونه شته تاسو په خپله وینئ. کله چې د امضاګانې واخیستل شي په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي، دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغې په امتحان کې نه وو او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه چې هغې په امتحان کې نه وو او د موسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکو موږ هغه امضا کوو، هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونه لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې ازیري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو، د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کیږي چې تاسو د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوی. دویمه موضوع دا هم و چې په خوب چې زیات فساد بکېده، مثلا د یو پوهنتون نه به ځان ته د 15 سمسترو یا شپږ سمسترو نمرې جوړ کړي، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړه، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ورکړو، موږ یې مکاتب وګورو، موږ چې کله صحیح کړه او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مبارزې د پوهنتونونو نه سارنه کوي، خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپلو ټولو مصایبو کې چې رادیوګانو سره دي که تلویزیونو سره مې کړي، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورته اړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توزیع کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همده و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلتري سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د استلانه بد استفاده شوی ده همدا وی چې خصوصي پوانتونه نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوخه و مغسی کړی دي نږدې 12 کال د مخه چې د خصوصي پوانتونو هغه تعداد او بنسټي خودل شوی تر نن پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کوم لایحه جوړ کړې نه کوم طرز عمل دته جوړ کړې اوس دغه یو کال یا سکم یو کال کې چې دته یو حیات تعین شوی د خصوصي پوانتونو د اتحادیې په مشوره باندې مونږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو د لوړ فیس کچه څومره ده دا باید تعین کړو بیا د خصوصي پوانتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټی هغه باید د خپل کار دی ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوانتون یا یو موسسه د 40,000 افغانۍ فیس والی بل د 100,000 والی د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې په دې باندې موږ هم متيقینو که د یوې موسسې 40,000 فیصد بل 15,000 شي یا 10,000 په دې کې مشکل نشته ولې دا چې 40,000 د 100,000 سره بیا ډېر تفاوت دی من کاملا د مخالفی
د طب او انجینری دوا هغه برخې دي چې خصوصي پونتونو ته ورکل شوی دی وغوی په دې برخه کې ماسلین جذبه عموما د دوا هغه برخې دي چې سروکاري د انسان لژن سره دی خو په روسي کې وری دل شول چې خصوصي پونتونو په دې دوړو برخو کې غیر مسلکی کسان فارغ شول فکر نه کوي چې خصوصي پونتونو په دې برخه کې د مسلکی کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکی کسان ټولنې ته وړاندې کړل
خصوصا د طب پاړه باندې د چزمنګ ریاست په تیر دوه کالو کې وکړل د ټولو توازی دي تاسو وګورئ چې په خو په یو خصوصي پوانتون کې د طب په پوانځي کې په زرګونه تعداد ماسلین جذبېدل ولې زمونږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوانتون نشي کولای چې د طب په برخه کې د سل کسان نه زیات ماسلین جذب کړي سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو ولې بیا هم موږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېر ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت و هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناستو په یو ځای کې به یې ماموریت کولو موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو منګ د تعلیم تربیه یا د خوونې ورزنې په پوانځي کې هم دغه اقدام کړي ځینې پوانتونونه داسې شکایت چې ګویا د 100 و 800 کسان په دغه پوانځي کې نیسي موږ هغې ته تعداد مشخص کړي چې تاسو څومره تعداد باید ونیسئ په کوم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي ولې تعلیم تربیه پوانځي هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو
ډېره زیاته مننه رسي
تاندې څنګه دا ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه په افغانستان کې که څه هم د لوړو زده کړو دولتي او خصوصي پوهنتونونو مخ په ډیریدو دي خو لا بلې خوا یو شمېر ځوانان وایي چې دغه پوهنتونونه د پیسو په بدل کې د لیسانس او حتی د ماسټري اسناد خرڅوي په دې خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان ټولګي ته د تګ په ځای په پیسو د اسنادو اخیستلو ته زړه ښه کوي
دوی د درس په کیسه کې نه دي دوی یوازې د موقف دپاره دا کار کوي
هغوی چې په پیسو اسناد اخلي له کومو ستونزو سره مخ کیدلی شي
کاملا معلومیږي چې دوی وړتیا نه لري او حتی هغه کوم مسؤلیت چې ورته سپارل شوی دی هغه په سالمه ډول نشي کولی سي ادا کړي
او د لوړو زده کړو وزارت د جعلي اسنادو د خرڅلاو د مخنیوي په برخه کې څه کړي
په تیر دوه کلو یا درې کلو کې هغه اقدامات چې شوي منګ د خیالي ماسلینو په بشپړ ډول باندې مخنیولې
دا با په دې خبرونه کې را سره ووري چې ما همین هیواد جوړ کړي یوش میر ځوانان وایي په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه او تحصیلي موسسې د لیسانس او ماسټری سندونه د پیسو په بدل کې پلوري او بې لکم زحمت یو کس د لوړو زده کړو د سند خوند کیږي. دا ځوانان وایي دوی په کلونو کلونو زحمت باسي خو په مقابل کې یو کس په ډېره کمه موده کې د یو تحصیلي سند خوند کیږي چې د همدې سند په اساس کار هم ځانته پیدا کوي. دا خوست اوسیدونکی رحمان الله راهی چې خپله په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي همدغه ستونزه یادوي.
خپل خواله لیدلې مم د خلک هم لیدلې جعلي اسناد اخلي او خپل جریان کې مې ګورم ځکه شخصي پوهنتونونه دي بعض خلک پیژنم چې هسې په نوم د هغه کې ورم نشي امتحان کې هم ورنشي او بعض د سیالۍ کلاکان دي چې هغه ورځي هم د دنه لیاقت ډېر وي هغه بیچاره ګان چانس هم خوري او دوی چې دي بیا دوی نه مخې نمرې هم جیږي. بیا په آینده کې تاسو به هم زیاتره وطنوال په دې نه خبر وي چې اسنادونه هم په پیسو اخیستي او په غټ چوکۍ کې هم نازي څوک چې لایق د هغه چوکۍ لایق د هغه په هغه چوکۍ نه دی ناست.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څانګې فارغ ابراهیم ایمان وایي ډیری هغه کسان چې په پیسو اسناد اخلي غواړي په سند ځانته کار پیدا کړي او یا که کار لري په خپله اداره کې موقف لوړ کړي.
زه خپله د یو خصوصي پوهنتون نه فارغ شوی یم. زموږ په پوهنتون کې داسې خلک وو چې موږ به په ټولګي کې دېرش څلوېښت نفره وو د ورځني درس کې او چې کله به امتحانونه شول داسې خلک به راغلل چې څوک به لوړې لوړې رتبې به لرلې دوی د دې لپاره د هغه اخیستل چې هلته د وظیفه کې ځان په هغه کې محکم کې په اصطلاح نو دوی سره پیسې ډېرې وي جلي اسناد اخلي. دوی د درس په کیسه کې نه دي دوی یوازې د موقف دپاره دا کار کوي.
ایمان وایي که چیرې دا حالت دوام وکړي ځوانان به ناهیلي او د زده کړو په بهیر بې باوره شي او نور ځوانان به هم وهڅیږي چې د زده کړو د کولو په ځای ځان ته جعلي اسناد واخلي.
تا پوهنتون لوستی دی ما ته وایي چې ما لوستی دی خو زه یو ورځه په ټولګي کې ناست یم ای تانه مې فیصدي لوړه ده ای تانه په ښه پوسټ کار کوم ښه موقف مې یاد دی او نیته اوزګار ګرځي طبعا ما سره داسې فکر پیدا کیږي چې زه څلور کاله لاړم راغلم ډېر په سختو شرایطو کې نو دوی داسې جلي اسناد اخیستي دي اوس په ښه پوسټونو مقرار دي او موږ تر اوسه اوزګار ګرځو نو طبعا دغه بهیر سړی ډېر نه امیده کوي نه هیلی کوي.
د نوې پل د ژباړې د مرکز مشر صدیق دقیق وایي هغه کسان چې اسناد په پیسو اخلي لا ځان سره دوکه کوي.
تر ټولو لومړی د ځان سره ناځواني کړې ده له خپل راتلونکي سره په دوکې ورکولو لګیا ده. دا دوې ستونزې دي دلته یو خو دا ستونزه شوه چې د زده کړې ونه کړې په هغه وخت کې بل دا ده چې هماغه وخت چې د زده کړو لپاره د بیل کړی حتما هغه په نامناسب کار دن تیریږي. سند په پیسو اخیستل کیږي خو مهارت په پیسو نه اخیستل کیږي. د به سند په پیسو اخلي خو هغه څه چې د ده په هغه کریکولم کې لیکل شوی وي چې دا مضامین یې ویلي په دې برخه کې عملي کار کړی هغه خو ده هیڅ نه دي کړي. نو دا یې هغه مهارتونه چې ده ته په سند کې منسوب دي هغه هیڅ هغه مهارت نه لري او د هغو مهارتونو په اساس چې ده باید کوم کار کړی وای هغه کار دی بیا هیڅکله نه شي کولی.
یو بل ځوان حامد روشن هم وایي هغه ځوانان چې جعلي اسناد اخلي او بیا په مختلفو ادارو کې ځانته کار پیدا کوي په هماغه برخه کې د پوهې د نه درلودلو په سبب د کار په محل له ډېرو ستونزو سره مخ وي.
بدون لشک کچیری داسې حالات ادامه پیدا کوي او مونږ زو زمونږ په اداراتو کې البته هغه خلک راځي په دولتي اداراتو کې یا هم په شخصي اداراتو کې ساغوي د پانتون اسناد یا هم د خونځي اسناد یې جالي وي دوی سکلل تلار پیدا کوي پرته لشک چې هغه اداره لمن زوړي لکه په داخل کې سی یو ونه چنجي وخوري دغه سي نظام له بالکل لمن زوړي کاملا معلوميږي چې دوی ورتیا نه لري او حتی هغه کوم مسولیت سي ورته سپارل شوی د هغه په سالمه ډول نشي کولای سیادا کی.
سمی اولاد څاروایي دا چې په افغانستان کې ګڼې ادارې تر لیاقت او مهارتونو اسنادو ته ډېر ارزښت ورکوي ځکه د جعلي اسنادو د اخیستلو بازار هم ګرم دی خو هغه وایي په داسې حالت کې باید ادارې د اسنادو په ځای د یوه ځوان لیاقت او مهارت ته ارزښت ورکړي.
دوی خپل هغه اسناد جعلي جوړ کړي وي خپل لیاقت نه لري نو دا ستونزه شته تر ډېره بریده. د دې لپاره باید هر اداره داسې وکړي چې خپل لومړیتوب هغه کس ته ورکړي چې هغه دوی لیاقت لري. کوم کس یې په خپل فیلډ کې یا وړتیا ونه لري یا یغو فیلډ کې دی کار ترسره کړي نو دا د هیواد لپاره ډېره غټ ضربه ده د هر شي په برخه کې.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ. د یو خصوصي پوهنتون مسول امید صادق همنی چې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونه جالي اسناد خرڅوي، خو د دې په وینا د لوړو زده کړو وزارت باید د دې کار مخه ونیسي.
زه ادا نه کوم چې جالي سندونه د خصوصي پوهنتونونو او مؤسساتو خو توزیع کیږي، خو هغه رشایات چې د خلکو له خوا دارادومه دا د لوړو زده کړو وزارت کار دي چې د جالي اسنادونو او توزیع څخه مخنیوي وکړي، ځکه دا بیا د ټولو خصوصي پوهنتونونو نوم بدوي.
د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول هم مني چې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه خپل اسناد خرڅوي، خو دی وایي چې وسې تر ډېره مخنیولې ده.
مکمل ډول باندې نه هم نشو ویلی، په دې کې شک نشته چې دغه ستونزې موجودې وي. په ځینو خصوصي مؤسساتو کې خیالي محصلین موجود وو، هغه په دې معنی باندې چې یوازې نوم به یې لیکل شوی و، د کال په پای کې به راغی امتحان به یې ورکړ یا به بغیر د امتحان نه د سند واغسته. ولې خوشبختانه چې په تېرو دوه کلو یا درې کلو کې هغه اقدامات چې شوي موږ د خیالي محصلینو په بشپړ ډول باندې مخه نیولې. هغه په دې معنی باندې چې د کانکور د امتحان نه نیولې بلاخره بیا د مونوګراف د دفاع پورې دغه ټول زموږ د مستقیم نظارت لاندې تر سره شوي. ولې د دې یادونه هم باید وشي چې په هغه شکل چې لازمه ده نظارت نه ده شوی، باید په دې باندې اعتراف وکړو. هغه په دې معنی باندې چې نن په افغانستان کې نږدې 131 پوهنتونونه دي، ولې تاسو وګورئ چې دې په مقابل کې یو ریاست ده چې تشکیل 15 یا 16 کسه ده. دا به څنګه وکولی شي ټول افغانستان کې پاره شکل چې لازمه ده هغه سي نظارت دی کی.
خو محمد نسیم چې خپلې هم د یو خصوصي پوهنتون په اداري برخه کې کار کړی وای، دا د لوړو زده کړو وزارت مسولیت ته چټول پوهنتونونه وساري او د جال مخې ونیسي.
نن سبا کو ګورو د شخصي پوهنتونونو کې حاضرین نه کنټرول کیږي، د کانکور امتحانونه نه کنټرول کیږي او اسناد نه کنټرول کیږي. د خصوصي پوهنتون ریاست په دې باندې ځات تیرونه باسي ځکه چې مو کارمندان کم دي او جالي اسناد مخه موږ نه سنولې. دوی باید کوشش وکړي چې دې مخه ونیسي، ځکه کسي کوشش کوي او هغه کسي کوشش نه کوي مفت دوړې او زفاره کیږي. دوی باید کوشش وکړي دا سیستم دوی ته جوړ کړي، دوی په خطو کول سدا کنټرول کیږي چې دوی په یو پوهنتون په غلطي باندې یا په کوم جالي اسناد باندې ګیر کړی وي او هغه پوهنتون تړلې وي، بل هیڅ پوهنتون په کوشش
صدیق دقیق وایي د تحصیلي اسنادو جال د افغانستان اکاډمیکه ساحه او د زده کړو په بهیر باور سخت زیانمنولی شي، چې په دې خاطر باید د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو څار ډیر کړي.
په کوم معیار خصوصي پوهنتونونو ته څوک جذبېږي، چا امتحان راخیستی، هغه په کوم پروسیجر باندې اخیستل کیږي، هغه تر هغه څومره نظارت یې کیږي. ډیری محصلین د سیمسترونو په نیمایي کې ورځي او داخله کوي. نو که دغه دي لومړی د امتحان اخیستلو شرایط سخت سي، دوهم د پوهنتونونو حاضري جدي کنټرول سي، دریم د پوهنتونونو شقي د نمرو ورکولو سي، د هر مضمون دي دا کنټرول سي، او ځینې نور کارونه سي د کولای سي له نوې ټکنالوژي په ګټه اخیستلو سره لاغو استفاده وکړي کولای شي د مخه ونیسي. نو دلته دوه علته دي، یا اراده نه موجوده یا خپل د خلک ممکن پدې کې یو فیصدي چې هغه په استلام محصلونه په فیسونو کې ولرس، یا تقریبا تنظیم شپږم سمستر کې درس شروع کوي، یا یوازې امتحانونو ته ورځي، یا ماسي امتحانونو ته نه ورځي، اسناد په پیسو.
درنو اوریدونکو دا واده تان څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو برغم زمون جکرو پنړی کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو مریام مبارک شاه جوړورو افغانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو تاسو ویار دې ټول ملت یې غرور زمونږ یې
سمبول مو د وحدت یې سمبول مو د وحدت یې سرحدونه مو مات کړی دی د سولې سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
زمون قهرمانانو